درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات شامل دي د طالبانو حکومت د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبري غټوري بولی
دوار خیز تجارت په غیوات کې د مهاجرینو پر ستونزو دارنګ د خط دوار خواو ته در تګ راتګ پر موضوعات او امنیتی ستونزو د بحثونه تر سره سول
ځینې افغان خبريالان وایي طالبان د بهرنۍ او افغان خبريالانو ترمنځ توپیر کوي
دا بهرنۍ رسنۍ او خبريالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي خو د افغان خبريالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکستي
یو شمیر افغان زده کوونکي په دې خوابه دي چې امریکا د فول برایت پروګرام درولای دی
دینه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي دا موضوع سیاسي کړي ده
خو تر هر څو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت دفاع وزیر په فاریاب کې وویل هیڅوک نه پریږدي چې د دوی په لیکو کې اختلاف تلمن ووهي د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو لوبلړۍ بیا وځنډېده او د اوکراین پر سر د کړکیچ په اوج کې له امریکا وروسته فرانسې هم وویل چې رومانیا ته پوځیان لېږي د خبرونو تفصیل ازادي رادیو نن شل کلن شو او دا څو رسنیزیا ملټي میډیا بنسټ د بشخه خلکو د ژغ په تګلاري د فعالیت دریم لسیزه پیلوي د رادیو په لومړي ځل د 2002 کال د جنوري په 13 نیټه د افغانستان لپاره خبرونه پیل کړې په لومړي یو کې د رادیو نوم آزاد افغانستان او خوروسته په ازادي رادیو بدل شو دا چې ازادي رادیو په کوم هدف د فعالیت دریم لسیزه پیلوي مشه قادر حبیب وایي
پر دریم لسیزه کې به هم زمونږ اولویت زمونږ اوریدونکو به وي مونږ به هڅه وکړو چې خپل اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږو او نه یوازې د رادیو لارې بلکې نورو آنلاین رسنۍ لارې هغه ته ورسیږو د هغه نظریات وورو او هغه ته دغه موقع ورکو چې خپل نظریات او خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ سره خپل خبرې شریک کړي چې موږ دغه غږ ووسو
ازادي رادیو اوس په ټولنیزو رسنیو فیسبوک انستګرام ټویټر او یوټیوب کې هم شاوخوا 5 میلیونه مینوال لري په دې اړه تفصیل پر اتونکو خبرونه کې اوریدل شي د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وای هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی پلیکو کې مخالفت یا د قدرت د جزیرو جوړولو ته لمن ووهي مولا یعقوب مجاهد د سرګندونی شمالي ولایت فاریاب ته د سفر په محل کړی دی هغه ولایت چې سمو د وړاندې د یو اوزبک تبر طالب قومندان د نیولو په خبرګون کې د مظاهرو شاهد و
نن به موږ تاسو تر دغه یو بیرغ لاندې د هر وزارت کارمندان ولس دا به ټول موږ او تاسو لاسونه سره ورکو او د دې ملت د ساتنې لپاره او د دې هیواد د ساتنې لپاره به پک کوشش کوو
طالبانو د جنوري په 13 په فاریاب کې خپل یو قومندان مخدوم عالم بونی و چې ورسته په میمنه کې په خبرګون کې مظاهره وشوه څرګندونه ده چې مخدوم عالم اوس په توقيف کې دی او کنه خود طالبانو د دفاع وزیر وایي ک چیرته د محکمې لخوا مجرم و پیژندل شي سزا به وویني د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې د نشټې څلويشت وزارتونو او دولتي ادارو کارکونکو ته د لړم او لیندې میاشتو معاشونه لیږل دي دغه وزارت پرون شنبه د دغو دولتي ادارو لسپور کړه او ویل د هغه بنسټونه دي چې د همدې سلواغې تر نهمې نیټې د حوالو لیست د خزانو ریاست ته رسیدلې ده په دغه لیست کې د پوهنې لوړو زده کړو کډوالو معلولانو ترانسپورت کرنی بهرنیو چارو او غنو نورو وزارتونو نمونه راغلی خود امیرختیا وزارت چې ډیر کار کوونکې لري نوم نشته د طالبانو مالیه وزارت مخکې ویلی چې د ټولو دولتي ادارو کارکونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي خو ځینو کارکونکو ازادي رادیو ته لبیلا بیلوسی مو ویلی چې لا معاشونه نه دی ور رسیدلی د افغانستان او زیمبابوی ترمنز د دریو پینزوس اوورا او دو شل اوورا سیالیو لوبلړۍ د دوهم ځل لپاره وزنډېده. په لومړیو کې پلان داو چې دا لوبلړۍ به د دسمبر په میاشت کې کیږي، خو هغه مهال د کورونا له کبله فبروري میاشتې ته پاتې شوه. د افغانستان کرکټ بورډ تیره ورځ وویل دا لوبلړۍ اوس ځکه ځنډېدلې چې کوربه هیواد یې په ژوندۍ بڼه د خپرولو لپاره له ستونزو سره مخامخ شو. کرکټ بورډ ویلی له زیمبابوی سره په ګډه کار کوي چې د لوبو ته ژر بل نیټه مشخصه کړي. د زیمبابوی دغه لوبلړۍ د کرکټ د نړیوال شورا د سوپر لیگ لوبو برخه ده چې د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې په مخه ترسره کیږي. روسا تر دې چې امریکا وویل یو وړه ډله سرتیری د اروپا ختیځ ته لیږي، فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیا ته استوي. لویدیز قدرتونه دا اقدامات په داسې حال کې کوي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوې دي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پرلی پرون وویل هیواد یې د خپلو متحدانو د دفاع لپاره رومانیا ته 200 سرتیری استوي. رومانیا له اوکراین او مولداویا سره ګډه پوله لري. دا هغه هیوادونه دي چې پولو ته نږدې روسی سرتیری ځای پر ځای شوي دي. د روسیا او اوکراین د لانجې هواري ته په نړیواله کچه ډیپلوماتیکي هڅې هم پیل شوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د هغو مظاهرو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه رد کړې چې د همدې میاشتې په پیل کې وشوې. په دغو مظاهرو کې چې د تیلو د بایو د لوړوالي پر ضد پیل او بیا یې لمن ټول هیواد ته وغځېده، 260 تنه ووژل شول. هغه مهال د وضعیت د کابو کولو لپاره د روسیې په مشرۍ د یوه پوځي سازمان سرتیري هم د 2 ورځو لپاره قزاقستان ته واستول شول. توقایف تر دغو مظاهرو وروسته پرون په خپل لومړنۍ تلویزیونی مرکه کې وویل هیواد یې د سخت دریځو تر برید لاندې راغلی او خپل دولت یې دا وړتیا لري چې د مظاهرو په اړه څېړنه وکړي. توقایف له دې وړاندې د دغو خونړیو مظاهرو پر ناقانونو کسانو او ترهګرو ډلو اچولې وه چې په وینا یې له نورو هیوادونو سره اړیکه لري، خو د په دې برخه کې ښکاره شواهد نه دي وړاندې کړي. نن یک شنبه ده، د مریض 1400 کال د دلوی لسماو د میلادي 2022 د جنوري 10 د ازادي رادیو د خبرونو د پایل 2 لسیزي پوره شوه. نن د دې رادیو د 3 لسیزي د دې لومړی ورځی خبرونی مو تر ډیره د ازادي رادیو د خبرونو د پایل په مناسبت دی. خو د روان خبرونې لومړی موضوع مو کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه دی. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته د همکاري ژمنه ورکړې. ښاغلی یوسف پرون د یو پلاوی په مشه کابل ته سفر وکړ او وی خبری سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې نن یک شنبه به لیدکاته دوام وکړي. د پاکستان د چارو کتونکو وایي دغه کتنو کې د پاکستانی طالبانو غواښ او پر دیورند ازغن سیم موضوع هم شامل و، خو په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ښکاره څه نه دی ویل شوی. تفصیل اسد الله لودین وړاندې کوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف او طالب چارواکو یو بل ته د امنیت په ګډون بیلابیلو برخو کې د همکارۍ دوه اړخیزه ژمنې ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی تیر ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې درلودې.
د دوالو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیل موضوعاتو باندې بحثونه ترسره شوي سي. دوالخیز تجارت د دوالخیزو اړیکو پر پراختیا، همدارنګ په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو، د تجارانو د اموالو پر انتقال، همدارنګ د خط دوالو خواو ته در تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتی ستونزو ځینې وړې وړې پیښې په ورستوي کې د صفر نقطو سره نږدې را منځته شوي. د دواړو لوري ور باندې بحثونه ترسره سول. هلمند ستاسې ښه نتایج به ولري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار، کونړ، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو مسؤلانو د پاکستان لخوا پر ډیورند اغزن سیم درولو په وړاندې اعتراض او د هغوی د کار مخې ونیوله. لا معلومه نه ده چې موید یوسف دغه سفر کې په دې اړه مشخص څه ویلي، خو له دې وړاندې پاکستانی رسنیو ویلي چې نوموړی به په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. پاکستان له دې وړاندې ویلي چې پر ډیوران کرښې د اغزن سیم درولو چارې 94% بشپړې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان وایي له طالبانو سره د لیدو کتو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستانی طالبانو د ګواښ په اړه خبرې هم شاملې وې.
د پاکستانی طالبانو چې په دې وروستو کې کومې حملې بریدونه د پاکستان په ځینې برخو کې سره د اسلام آباد شوي دي، نو پاکستان کې تشویش دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت نه به دي یو خواهش ضرور لره په دې خبرو کې چې د پاکستانی طالبانو مخه ونیسي، ځکه پاکستانیان خو دا وایي د ډېرې مودې راهیسې چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې نه فعالیت کوي. پاکستان لپاره بله مهمه به دا هم وي چې په اغزن تار کې ملانجا څو اونۍ وړاندې پیدا شوه او دا موضوع به ضرور افغان غاړې مچه تکړی او پاکستان مچه تکړی.
پاکستانی طالبانو 13 دسمبر میاشت کې خپل حکومت سره یو میاشت اوربان وکړ، خو وروسته د اوربان له غزولو انکار وکړ چې ورسره یې بریدونه هم ډیر کړل. پاکستان ادعا لري چې پاکستانی طالبان د افغانستان خاوره کې پټنځایونه لري، خو طالبانو د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره د لیدو کتو په اړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له نورو هم ورته عمل غواړي. دغه اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پر ټاپي ټاپ کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې کړې دي. ټاکل شوی وه موید یوسف د جنوري په 13 په دوه ورځني سفر کابل ته راشي، خو هغه مهال سفر په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله وځنډېد او نوموړی پرون ناڅاپي کابل ته راغی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د اکتوبر په 1 کابل ته راغلی و. پاکستان د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې، افغانستان ته د نړیوالو د پام اړولو لپاره غږ اوچت کړی او د خپل اړخه یې هم د 5 میلیارده پاکستانۍ کلدارو ژمنه کړې ده. ځینې افغانان او د چارو کتونکي بیا د پاکستان مرستو ته د شک په سترګه ګوري او وایي دغه هیواد تل د افغانستان د حاکمو نظامونو په خلاف ګامونه اوچت کړي دي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان د هغه چلن چې له بهرنیو ژورنالیستانو سره کوي له افغان ژورنالیستانو سره هم وکړي. نوموړي ویلي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو چلن شي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو ډاری شي. طالبان وایي دوی د بیان د ازادۍ لپاره د ټولو ژورنالیستانو او رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي. پدیاړه داراپور
روستره هغه چې د طالبانو لولوري د تیر چهار شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون دی وی خبري ناست د جوړیدو مخه ونیول شو. د افغان رسنیو د ملاتړو بنسټونو ترڅنګ ان د یو شمېر نړیوالو چارواکو خبرګونو نه هم راوپارول. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری د افغانستان آزاد رسنۍ د تیر شلو کلونو یو ښه لاستراوړنه بللې او ټینګار کړی چې باید لکه مې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه لیکلي چې طالبان دې هغه ډول چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ سي. افغان خبریالانو پر وړاندې د طالبانو دا چلن به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو نه ډاریږي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون چارواکي ادا کوي چې د تیر چهار شنبه په ورځ د دلوي میاستې په 16 نیټه د دوی لوري د ترسره کیدونکو خبري غونډې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ورستي وضعیت د ترنګوالي د معلوماتو ورکولو په اړه د طالبانو لولوري نه یوازې دا چې مخه یې ونیول سوه، بلکې یو شمېر همکاران یې د طالبانو لولوري د 2 ساعتونو لپاره په موټرو کې بند هم ساتل شوي وو. د دغه فدراسیون د رهبرۍ غړي علي اصغر اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل
اجازه کانفرنس برمو نه دادن و در شروع
زموږ غونډې ته یې د جوړېدو اجازه را نه کړه. هغه کسان چې د طالبانو له ادرسه د څلورمې امنیتي حوزې نه راغلي وو، خبریالان یې په شکنجه او بندي کول وګواښل. نږدې دوه ساعته زموږ دوه همکاران په سیمه کې د هغوی په موټرو کې بندي وو، تر هغه چې په استدلال او دلایل مو خپل همکاران ترې آزاد کړل.
یو افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله وایي نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو اوسنی مسؤولین له رسنیو او د خبریالانو سره دوه ګونه چلند کوي. د بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، پر وخت ورسره معلومات شریکوي او دغه راز د مرکو لپاره هم کافي وخت ورکوي. خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
د خبریالې دا کوي چې آن کله کله طالب چارواکي له افغان خبریالانو د مرکو اړوند له وړاندې ټولې پوښتنې شریکول غواړي او بیا د دوی په سانسور کولو او خپلې خوښې وړ مسایل ور سره مرکه کوي. خود طالبانو د حکومت چارواکي دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کرمی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جورسوي طرز عمل درسنوي د قانون د هیواد ملي ګټو او اسلامي چوکاټو پام کې نیولو سره د ټولو خبريالانو او رسنوي فعالیتونو نه بلاتړ کوي.
دا چې ګنې د اسلامي مرات د رسنوي او د جورنالستانو د فعالیتونو مخنیوي کوي او پر هغوی محدودیتونه وضع کوي، دا زره دومه اسلامي مرات د اسلامي اصولو په چوکاټ کې او د رسنوي د قانون له مخې د بیان د ازادي د رسنویزو فعالیتونو او همدارنګه د جورنالستانو د کار حمایت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لارینونو د پوښښ پر مهال د طالب پاسوالو لولوري له خبريالانو سره د تاریخي چن چلند ویډیوګانې او د هغوی د وهلو ټاکولو ترڅنګ د بندي کولو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه خبره سوي دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د فولبرایت تعلیمي پروګرام یو شمېر غوښتونکي د امریکا د حکومت له لوري د دغه پروګرام لغوه کېدل ناعادلانه بولي. هغوی چې د یو په دیاره یو ایمیل ترلاسه کړی او په هغه کې ویل شوي چې امریکا غواړي چې د فولبرایت پروګرام لغوه کړي، په دې خوابدي ښکاره کړی ده. نور حال په دې راپور کې
خای پر افغانستان د طالبانو له وکمنیدو ورسته د افغان ځوانانو لپاره بل د خوشینۍ وړ خبر وی، ځکه له دوی په نړیوالو معیارونو د زده کړو فرصت اخلي. درویش کلنه مریم په 2020 کال کې د امریکا د فولبرایت پروګرام ته نوم ثبتونه وکړه. د مریم نوم له څو میاشتو انتظار ورسته د 2021 کال د اپریل په میاشت کې دغه پروګرام ته د ورستۍ او بریالۍ په نوم لړ کې راغی. خو مریم او دغه پروګرام نیمه ورستۍ پړاو ته لارموندونکو افغان ځوانانو د جمعې په شپه د یو ایمیل په ترلاسه کولو د امریکا لخوا د فولبرایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شول. مریم د امریکا دا اقدام غیر عادلانه بولی او وایي چې هیله یې درلوده چې د فولبرایت پروګرام له لارې د نړیوالو حقوقو په برخه کې خپله ماستری ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
عادلانه نیه، حتی خود امریکایی
دا اصلا عادلانه نه ده. آندا چې خپل امریکایانو هم غږ پورته کړ او وی ویل چې دا غیر منصفانه اقدام دی او دا بهیر نه باید سیاسي سي. زموږ پیغام د امریکا متحده ایالاتو ته دا دی چې زده کړې نه باید سیاسي سي او دا فرصت نه باید له افغان ځوانانو واخیستل سي.
عبیدالله کریمی یو بل افغان ځوان چې د فولبرایت د سکالرشپ د ترلاسه کولو لپاره د ورستۍ مرکې لپاره په تمه وو. دا شپږ ویشت کلن ځوان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا څلورو نه تر پنځه کلونه یې د فولبرایت بورسیه کې د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړې. خو اوس چې د افغان ځوانانو لپاره د لغوه کېدو خبر ترلاسه کړی، د هغه لاندې دا قناعت ورکوونکی نه ده.
دینه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي او دا پولیټیسایز کړي دي، دا موضوع سیاسي کړي ده. دی باید د ځوانانو دا آینده سره دی باید بازی ونه کړي. دا زحمتونه چې دا ځوانانو ایستلې دي باور کړي ډیر مشکل دي، ډیر زحمتونه تر سره کړي دي چې اخر دی دا پروګرام ته کامیاب شوی دي.
د افغانستان د کارموندنې او پراختیا مرکز مشر مسعود جویا د فولبرایت تحصیلي پروګرام له لارې زده کړې او ماستری کړې ده. هغه اوس هم د امریکا په تگزاس پوهنتون کې د دکتورا د دورې د ورستي کال زده کړیال دی. ښاغلی جویا وایي هغه زده کړې چې د فولبرایت د لوړو زده کړو پروګرام له مخې کړې د افغانستان په پوهنتونونو کې په فرهنګي علمي او زده کړو د پراختیا په برخه کې ګټوره تمامه شوې دي. هغه همداراز ازادي راډیو سره خبرو کې د فولبرایت بورسیه د لغوه کېدو له امله د افغان ځوانانو لپاره راتلونکو منفی پایلو یادونه وکړه.
لغوه برنامه فولبرایت روی تحصیل صدها تن است.
د فولبرایت پروگرام لغو کول د هیواد د سلګونو هغو ځوانانو چې تیر کال دی بهیر تمنل شوی خو یې نشو کړی تر اوسه خپل زده کړې پیل کړي، پر دوی به ډیر بد اغیز ولري. له بده مرغه زموږ ځوانانو له دومره زحمتونو سره دا فرصت له لاسه ورکړ.
په هغه ایمیل کې چې د نیمه نهایي لارموندونکو د افغان غوښتونکو لپاره د فولبرایت سکالرشپ د لغوه کېدو په تړاو رسېدلی، د دغه اقدام د څرنګوالي په اړه څه نه دي ورته ویل شوي، خو اټکلونه کېږي چې افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونو پر دې موضوع اغیز کړی دی. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. فولبرایت هغه بورسیه ده چې هر کال د امریکا د دولت لخوا په ټوله نړۍ کې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د دې پروګرام ازموینه کې بریالي کېږي. د لوړو زده کړو دا پروګرام له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په 1946 کال کې پیل، خو په افغانستان کې بیا د پیل وخت یې 1950 کال دی. دا بهیر په 1990 لسیزه کې د کورنیو جګړو او د طالبانو د لومړنۍ حکومتولۍ له امله متوقف شو، خو د 2003 کال را په دې خوا بیرته په افغانستان کې دا پروګرام پلی شو چې اوس یو ځل بیا یې د بندېدو په اړه ویل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزل ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کندهار کې د ازادي راډیو یو مینوال د دې راډیو شاوخوا 400 خبرونه ثبت کړي او آرشیف کړي دي. دا ځوان وایي چې رو شپږو کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري او له هغې سره ځانګړي مینه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ماپشین څلور بجې دی او دکاندار محمدین زیارمل په خپل دکان کې ازادي رادیو ته غوښ دی. محمدین زیارمل وایي د رسنیو سره په خاص ډول ازادي رادیو سره ځانګړې مینه لري او د خپل دې شوق له کبله تر اوسه د ازادي رادیو سلګونه خبرونه د ځان سره ثبت کړي او ساتلي دي.
کندهار سقوط کړی، امنیتي چارواکي او ونی هم د غرض 215 اتل کلو دوته په شاه شوي. لومړی به
زیارمل وایي د ازادي راډیو ټولې خبرونې خوښیږي، خو خبرونه او لایف ریپورټونه ورته ډېر دلچسپ دي ځکه چې د تازه پیښو له حاله ژر خبریږي.
د ازادي راډیو خبرونې تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې دا خبرونې تعقیبوم. خبري مجلې هغه تر څنګ سندریز میلمانه خبرونه ده او ځینې نورې خبرونې چې هغه زه د ډېر وخت څخه اورم او ثبتوم. تقریبا زما سره 400-450 خبرونې پلان ثبت پرتې دي او نور سره به هغه چې امریکا سره ریلیز شو نو هغه خبرونې ولاړه. زه ډېرې خبري مجلې تعقیبوم، کله سهار پر 2 بجې د نشرات پیل شي نو بیا تر 9 بجو پورې، په 9 بجو وروسته بیا دی درې مجله وړاندې کوي، پر 8 بجې بیا تر 9 بجو پورې بیا پښتو خبري مجله وي او د هغه څخه وروسته ځینې خپرونې دي لري چې هغه ډېرې ښه او پر زړه پورې خپرونې لري. سندریز میلمانه خپرونه ده، راپورونه جي مرکزي او بیلابیل خپرونې لري.
زیار ملوایی ازادي راډیو پر ژوند شاغیز کړي او له کبله معلومات زیات سوي دي.
ازادي راډیو زما سره ډیر ښه کړي چې ځکه چې ازادي راډیو خبرونه تازه پیښ سوي وي، هغه پیښ څخه ډیر ښه خبرې راوړم چې ازادي راډیو ته کې بوم ډیر زیات او ماشاءالله ډیر ښه نشرات دي او نشرات هم تر اوسه پورې نه دي کته سوي چې ډیر ښه نشرات لري. یو وخت را ده چې یو وخت یو ډیر مهم راپور وو نو داغه د سب ته پاره ما کوشش کوي چې هغه راپور سب کم نو کله چې په ټلیفون د سب موجوالي خبرونه تقریبا نیم ساعت او د نیم ساعت سره څه اضافه یې رسوله. کله چې مې ټلیفون وکړ هغه خبرونه نو سب سوي دا خاطره عرب دی راغلی.
ازادي راډیو شل کال وړاندې په 2002 کال کې خپل نشرات پیل کړ چې لا هم د خپل اوریدونکو لپاره قرا موسیقي او هر اړخیزي خبرونه او ریپورتونه چمتو کوي.
د ازادي راډیو شلمه کلیزا
ازادي د خپل خبرونو دریمه لسیزه پیلوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. هو د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو، زه په خپل وار سره د ازادي راډیو درنو همکارانو ته د دریمه لسیزه یعنی د شلمې کلیزه ویاړم، مبارکي وړاندې کوم. په دې علم چې دوی به راته خوشحاله یې د ازادۍ راډیو سره موږ ډېر خوشحاله یو. موږ ته تل خدمت کړی دی، خوشحاله دي دوی اوسي. همکاران ته ټولو ته بیا هم د زړه له تله مبارکي وړاندې کوم. نو ازادۍ راډیو ډېرې ښه برنامې لري په نن عصر کې. افغانستان یو داسې ټولنه ده چې په ډېرو سیمو کې نه بل رسنۍ کار نه کوي او ازادۍ راډیو ښه کار کوي. ډېر څه د ازادۍ راډیو سره موږ او ټولو اورېدونکي کېدای شي زده کړي وي. زه خوشحاله یم چې ازادۍ راډیو زموږ سره ده. موږ به تل تر تله ورسره یو. په درنښت، د هلمند ولایت کریش ولسوالۍ څخه زه مطیع الله سمین.
السلام علیکم، زه محمد نبی هاشمی یم، د هلمند ولایت د نهر سراج د ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم. اولاً د ارڅ د مخه څخه د ازادۍ راډیو مشرتابه، همکارانو، ټولو کارکوونکو ته د زړه له تله د شلمی کلیزی مبارکي وایم. مننه کوم د ازادۍ راډیو له همکارانو څخه چې شل کاله افغان ولس ته خدمت کړی دی، او مننه کوم د ازادۍ راډیو د اوریدونکو څخه چې ازادۍ راډیو همیشه اوري او تعقیبوي. ما همیشه ازادۍ راډیو تعقیب کړی ده او همیشه یې اورم. ټولې خپرونې په زړه پورې او ښایستې دي. د دوی د لا بریا په هیله ازادۍ راډیو ته مې توصیه دا ده چې همیشه دوی باید خپلواک وي او د چا تر اغیز لاندې رانشي.
ستاسو له ازادۍ راډیو سره څه خاطرې تړلې؟ ازادۍ راډیو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟ د واتس اپ پردیش میرا خپل ویډیوي یا غږیز پیغام راوستوي
00420221234 8.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د راولاړې شوې لانجې په هواري کې مرسته وکړي. ټاکل شوې ده د دواړو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نږدې وخت کې اوکراین ته سفر وکړي. بلې خواته امریکا هم زرګونه سرتیري ختیځې اروپا ته د استولو په هدف تیارسي کړي دي. تفصیل اسدالله لودین افروي.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران په دې هدف اوکراین ته سفر کوي چې د کیف او مسکو ترمنز راولاړ شوې لانجه سړه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان د شنبه په ورځ ویل چې لخپل جرمنی سیالې انالینا بیربوک سره یو ځای اوکراین ته ځي. لودریان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د فبروري د 8 او 8 نیټې ترمنز به دوی کیف کې وي. خپل میرمن بیربوک د فرانسوي سیال ټویټ ته په اشاره لیکلی، موږ د ان څلور په چوکاټ کې د لانجې د کمولو هڅو ته دوام ورکوو. دا هغه چوکاټ دی چې لمخې جرمني او فرانسه دواړه د اوکراین او روسیې د لانجې په هواري کې منځګړی توپ کوي. د دې چوکاټ په اډانا کې ورستای ځل خبرې د تیر چهارشنبه په ورځ وشوه، سره له دې چې 8 ساعته دوام وکړ خو د پام وړ پایلې ورنکړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشری مانی ویلي کیف او مسکو په غیر مشروط ډول د اوربان ملاتړ کړی دی. د دواړو لوریو استازي به په برلین کې خپل خبرو ته دوام ورکوي، خو د خبرو بیا پایل ته کومه نیټه مشخصه شوې نه ده. د اوکراین او روسیې لانجه وروسته تر دې بیا تاوده شوه چې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړل. که څه هم مسکو ټینګار کوي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري، خو لویدیځ قدرتونه د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښمن دي. بل لور ته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ژر به یو شمېر سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړو هیوادونو ته واستوي. متحده ایالاتونو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې اروپا ته د احتمالي لیږد لپاره یې 8500 سرتیري د تیارسای په حالت کې دي. د امریکا د دفاع وزیر لیود آستن د جمعې پر ورځ ویل چې دا سرتیري د ناټو د پیاوړتیا لپاره استول کیږي.
متحده ایالاتونه په ناټو کې لخپلو متحدانو سره اوږه په اوږه دریږي. دې چاره کې د ناټو په ختیځ اړخ کې د امنیت ټینګښت شامل دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د امریکا زرګونه سرتیرو ته مو د اونۍ په سر کې د لیږد لپاره د تیارسۍ خبره کړې ده. که ناټو د خپل چټک غبرګون سرتیري فعالوي، دا سرتیري به هم د حرکت لپاره چمتو وي.
آستن ویل د روسیې ولسمشر د اوکراین په وړاندې اقدام ته ټول پوځي امکانات برابر کړي، خو په خبره یې دا اوس د مسکو په سیاسي کړنو پورې تړلې چې څه کوي. د چارو کتونکي بیا وایي روسیې دا تحرکات د ویرې او ډار د رامنځته کولو په هدف پیل کړي او غواړي ناټو مسکو ته د نویو جوړښتونو په برخه کې امتیازات ورکړي. روسي هم په زغرده ویلي چې ناتو باید د پخوانی شوروي اتحاد مخکنه یو جمهوریتونو له هغې ډلې اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د روان خبرونې په دوام کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه چې پرون د ماسپښین له دوه تر درو بجو